میگیرد. در چین حادثات ترافیکی شدید زیاد است و وزارت نقلیات این کشور میگوید که مقررات جدی ترافیکی را برای محافظت مردم از حوادث ترافیکی روی دست گرفته است. در آغاز همین ماه در نتیجه سقوط یک بس از یک پل 13 نفر در ایالت چونقینگ چین کشته شدند. این بس به خاطر برخورد راننده با یک مسافر از جاده منحرف شد. پایان اخبار.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
یه ور بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دیخ پرونه که ومنه لکه څنګه چې د دیخ پرونه په لومړي ساعت کې مو په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په باب خبري وکړې بیا هم همدې بحث ته دوام ورکوو په وروستیو کې په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي خصوصا وروسته له دې چې د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وټاکه او خلیلزاد له طالبانو سره مخامخ خبری وکړې او سیمه ته سفرونه وکړل دا هلی زیاتی شوی او قوی شوی دي همدې باسته دوام ورکوو نظر صاحب په دې خبرونه کې سربیره په دې چې درې میلمانه مخ کې درلودل یو بل میلمه هم لرو همداسې ده
بل یا منتظر میهمان دیگر ما هستیم ایواز ډاکټر نوی مستاق ډاکټر اکرم خپلواک باید با ما باشند در قسمت دوم و میهمانای قبلی ما پوهان صاحب ګلرحمن قاضی رئیس شورای عالی شورای صلح و نجات افغانستان و همچنان پوهانس ابراهیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح در استودیوی ما در کابل هستند. مجدداً احترامات تقدیم است. همچنان همکار ما خبر دادن که دکتر صاحب اکرم خپلواک هم امیل عزب در خط تلفن با ما هستند و آقای دکتر فاروق اعظم یک چند لحظه با ما خواد بودن. خپلواک صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین صاحب برنامه.
سلامت باشی نظر سب احترامات قبول کنن و تمام مهمانتان
سب ما ور خطا شدیم که جایزه گرفتین نخواد بیاین ما را فراموش خواد کردین در تلفنم حاضر نخواد مدالتان مبارک باشه سب
سلامت باشین ما در خدمت هستم
کوروان خپلواک صاحب زموږ بحث پدې ده چې په وروستیو کې چې کومې هلې ځلې پیل شوې دي ورسره ډېر افغانان خوشبینه شوي دي سولې ته تاسې هم خوشبینه یاست تاسې هم داسې د سولې کوم څرک وینئ
تشکر سروان صاحب هغه څه چې مخکې موږ بحث کړی وو چې د سولې موضوع خصوصا په افغانستان کې څلوېښت کلن ناورین بیا وروسته اتلس کلن د معضلې د حل لپاره یوازنۍ د حل لاره ده خو دا په یوه ورځ باندې نه راځي بلکې د دې لپاره باید کافي کار وشي تر څو پورې چې ټول شرایط ورته آماده سي او الحمدلله نن ویاړمه چې هغه څه چې موږ طرحه کړي وو پلان کړي وو د سولې د راوستلو لپاره کار کول نن دې نتیجې ته رسېدلې دي ټولې خواوې چې بالاخره هغه د پیسلې وخته ورسیږي او هغه ټول شرایط چې د سولې لپاره په کار وو د ټولو خواوو لپاره کاملا آمادګي موجوده ده مګر اوسنۍ مرحله یې له ټولو نه حساسه او مهمه مرحله ده چې په څه ډول باندې دغه تعهد چې د سولې لپاره اوس موجود ده عملی سي او عملا د افغانستان خلک نتیجه وګوري او تحقق پیدا کړي
بله سب نظر سب مختدی چې تاسو پښتنه وکړي زه غواړم چې یو بل پښتنه له میلمنو څخه وکم کپوهان صاحب قاضي ګلرحمن قاضي په دې اړه نظر څرګند کړي سره له دې ټولو خوشبینه یو یوه ویره چې شته هغه دا ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي کار نشته اقتصاد خراب دی او بل له څلوېښت کاله څلور لسیزې خلک له ټوپک سره اشنا شوي دي ډېر خلک له دې ټوپکه خوند اخلي سي په وژي او په کلو کې او سیمو کې چې ګرځي ځان یو رقم ورته لوی ښکاري او قومندان ځان ورته ښکاري له دې نه خوند اخلي او جنګ ته زمینه ډېره مساعده ده د یو شمېر خلک داسې اندېښنه لري چې که طالبان سوله هم وکړي د یو بلې وسلوالې ډلې ایجاد ډېر اسانه دی خصوصا چې ګاونډي هیوادونه یې هم ملاتړ وکړي تاسو څه وایست
تشکر بلی رابطه خدا حقایق که دیگه شک نشته چه کار نشته خلق روزگار نلری اقتصاد خراب ده او ټوپکم بشته ټولو سرهشته یعنی زیاتره سرهشته دیگه شک نشته او خپل ټوپک دانه دغه د جنگ ده دا ټول خبرې صحیح دي او از باقی ده دا چې چیرې سم مدیریت رامنځته شي بیا ټول شیان خپله په خپله د دې مدیریت په نظم کې راځي بیا ټوپک په خپل ټوپک خپله وړي هلته بیا شي نو دا یو حقیقت دی چې باید سړی ووایي کله چې طالبان راغله واکې په لاس کې ونیو یعنی باور وکړه چې سهار زه خپله په کابل کې وم په هغه شیبو کې سهار به چار څوک راجک شو چې دا زمونږ ځای م خیرخانه کې دی هغه ته یو جر دی چې هر څوک به راجک شو لیدل به چې په جر کې ټوپک هم پراته دي تفنګچي او کلتوسونه هر څه پراته دي خلکو راایستلي دي ویرې هلته اچولي نو منظور دا ده چې یو سم مدیریت رامنځته شي او واک
مدیریت نه منظور دا ده چې کله چا سره ټوپک و همغسې وهل ټکول همغه کارونه دي وشي
نه خبره دا ده چې ټوپک د چا سره ای او سم مدیریت رامنځته شي هغه نور ټوپک نشي ساتلی ما ویل چې دا ټوپک بیا وړي خپله هلته په جر کې گزاري چې دا زما دپاره اوس یو مصیبت دی ټوپک بیا څوک نشي ساتلی زما یو بل مثال هم په یاد دی د داود خان په وخت کې په یو کلي کې هغه چریا ډیر کم و د اوتومات چرایي په یو کور کې چې هغه اوتومات چرایي خو چا حکومت ته اطلاع ورکړې وه چې دی ماشیندار لري خپله والي د کابل ولسوال دا ټول پسې راغله او هغه کور یې تلاشي کوي ویلي دي چې بالاخره یو اوتومات چرایي دی نو کله چې مدیریتي حکومتي دا ټول شیان بیا مهار کیږي نوره بیا دا توانمندي د چا سره نشته چې جنګ وکیږي دا د یو دویمه خبره دا ده چې زمین د جنگ باید د منځه وسي بیکاري د کار باید ورته پیدا شي اقتصاد د خلکو وړاندې اقتصاد باید ښه شي بې اعتمادي د منځه تل اعتماد باید رامنځته شي کم تعلیمي د تعلیم په ساحت باید پراخه شي خاصتا چې خارجي مداخلي دي چې په افغانستان کې هم تفرقه چې امنیابتی جنگونه جوړي د دې خارجي مداخلاتو مخنیوي ونیسي دا ټول ایجابي د دې چې په افغانستان کې یو واقعي عادلانه سوله راشي واقعي عادلانه سوله هغه وخت کې افغانستان ته راتلی شي چې منګه د سولې لپاره یو پیاوړی سالس بالخیر ولرو او د هغوی د واقعي سولې لپاره کار وکړي او دغه سوله رامنځته شي چې په اول سر کې د یو ملي اجماع د طرفه هغه نه تنها تایید شي بلکې د هغه حمایت وکړي دویم هم بیا یو منطقوي اجماع رامنځته شي چې دا منطقوي اجماع د دې ملي تصامیمو د افغانانو د دې پشتیبانی وکړي چې خارجي مداخلې هم خلاص شي په داخل کې افغانان دپاره کار او روزګار هم پیدا شي د خپل کور او د خپل مور نه جدا نشي مهاجرتو ته مجبور نشي هغه چې بیرون مهاجر دي او د نورو په لاس کې دي د دې وطن په ضد استفاده کوي هغه کوشش وشي چې زمینه ورته مساعده شي چې بیرته خپل وطن ته راشي
بله تشکر خب دکتر فاروق اعظم بخیر که اگر آخرین گپایتان شما دارین بگوین یک یا ممی قاضی سپوهان پوهان سپ قاضی که گفتن بعض مسائل که دولت باید بکنه آیا امی طرف مقابل هم امی کارا را بکنه یا نکنه یعنی طرف طالبا هم غیر از کشتن دیگه چیزا را قدر پیش نمی کشن یعنی انتحاری را از او مردم می پامد دیگر اون باید الترناتیف مسائل بگن که اگر ما در قدرت بیاییم مثلا کار به مردم پیدا میکنیم مچم فابریکا جور میکنیم مچم او میکنیم فاکولته جور میکنیم او گپار نمی کنیم اینا غیر ترم یک انتحاری و چند نفر کشته سیب اونا هم در این موضوع یک ریفورم کار دارن یا ندارن طرف طالبا هم سیب
خبر خود سولې ده خبره د جیوی چې دا حکومت خپل اقتدار سپاري طالبان ته او طالبان حکومت جوړوي نو بیا خو دا سوالونه باید وسي چې تاسو نو بیا څنګه حکومت کوئ او که خبره د بین الافغاني تفاهم وي او په نتیجه کې یو
خب آقای اعظم به کسی به تروریست و به انتحاری او خوب کسی به او حکومت تسلیم نمیکنه. از او خاطر گفتیم که اونام به خاطر صلح اگر روی خود نشان بتن حقیقتا کیا هستن اینا، یا از پاکستان امر میگیرن یا مستقل هستن. اگر بیان در قدرت بازم مثل سابق واری قمچینا را گرفته بوتای دخترها را قمچین کاری میکنن. ای یا باید خود یک ذره بشناسن، دنیا را باید خبر شون. یعنی از این نقطه نظر میخواستم پرسان کنیم که اونا به یک نوع ریفورم ضرورت دارن یا ندارن.
نه چه ولی ولی نداری و دقیق خود افسوس خبره ده چه پس اول از کاله هم پس او سوم که ذکر کنی شده پاکستانیانگی ده خبره نده و طالبان افغانانگی و دی ملکی حکومت کلی بی دست لکه پا حکومت که چه خلق دلت احزاب دی اغا دغسی یو گروپ دی او مملکت که جنگیشی هم دا خبری دی چه دا سول مخینه ولی دی موز باید پا دی احتراف و کچه دا طالبان افغانان دی دا دی وطن خلق دی. البته باید وستخوا وارو چه دوی که قدرت راسی نسنگ حکومت کهی دا حکومت پارچش کهی دا داخل که دا سول و سلام دا پارچ کهی پا افغانستان که دا اقتصاد پا بخی که چکی دا همسایگان سر چکی د دنیا سره څه کوي دا د سوالونه مسلم دي باید وسی دي. مګر دا خبره چې دغه پاکستانیان دي دا خبره ډیره ناقابله خبره ده. دا تر اوسه پورې چې اتلس کال تیر شو دا موږ خلک په دې خبره دي.
خو خیر باشه، ما کسی نگفتیم که پاکستانیست، ما گفتیم که اگر مستقل هستن. یعنی از او خاطر این موضوع رو گفتیم. به هر حال دکتر شه فاروق اعظم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. اگر دیگه سخنان نداریم ما شما خداحافظی میکنیم که دیگه مهمانای ما ادامه میدیم.
و نه از ما خبره داده که زو خواهیم که موز دا دوگان وقت زنگونه و دا فکار به که موز یونه و خوشبینی که خبر را پیدا کو خوش یو فضا نسبتاً مساعده سوی ده یا امریکا را رد و مشکل بنده کن سوی سوی ده چیز خبری نکن و اگه خبر خبر تازیه سوی ده موز باید خوشبین وشو. خو البته پیستات از که چه ده لار دیر دواد مغلق ده هم منوی اجماع والی هم امسایگان هم اگه اجماع چه خبون که واقع وش نسته ام در کوم یو بینه تفاهم ته ضرورت موږ باید د دغه پروسه سره یو عملی کومک مو کو او کوشش وکړو چې دا پروسه د رایه ته ولاړ نه شي. دا ځکه موږ سره د څلور کال تجربه ده او په دې لار باندې تللو موږ باید د عملیات د دنیا ته ووایو او خپل تجربه سره شریک کړو چې نه باید د دې حکومت وینې په وروسته بیا هم یو کار خراب شي او دا وینې ته د بل فبل شکر روان.
بله
تشکر دکتر فاروق اعظم. خب حال کمرای مهمان های دیگر ما صحبت ادامه میتیم. آقای صابان قبل از این که رشته سخن به مهمان ها بسپاریم، یک قسمت از سخنان آقای خلیزاد که قبلا با ما صحبت کرده بودن موقف امریکا و پاکستان اینا را در اونجا تشریح کرده، اما یک دفعه بشنیم بعد از او سوال ها را ادامه میدیم.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
البته شاغل خلیلزاد د څرګندونی مخکې تر دې کړی وی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي.
بله خب محترم پوانس رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح، بیانات آقای خلیلزاد هم شنیدیم. اینا موقف طرف امریکا را تا اندازه روشن می سازه. قبلا که ما شما و در برنامه های مختلف صحبت میکردیم، هم شنونده هم بسیاری مهمان ها ایره میگفتن که یک طرف قضیه امریکاست، باید سیاست از او باید روشن باشه، سر پاکستان فشار بیاره. این موضوع اگر در نظر بگیریم یک قدم به خیالم که عملی شد. حالا شما در مورد ادامات دیگه قدم های عملی همین قسمی چی باید باشه که به صلح نزدیک و نزدیکتر شویم؟
تشکر در قدم اول از خپلواک صاحب یک تشکری که اونا مدال گرفتن مبارک باد میگویم. واقعا کارکردگی جناب خپلواک صاحب در یک سال و چند ماه ایتور یک موضوع است که از هیچ کس پنهان نیست. متاسفانه استفای از اونا و امی خلا را در شورای عالی صلح با وجود آورده و جای خپلواک صاحب گرفتن خیلی مشکل است و ما خواهش میکنیم که از خپلواک صاحب وقتاً فوقتاً مشوره و کاراشون با شورای عالی صلح اگر مستقیم نه غیر مستقیم ادامه بیتم. واقعاً رفتن از خپلواک صاحب از شورای صلح بزرگترین خلا هستم. به هر صورت در ممالکی که اکثراً وقتی که صلح با وجود آمده بزرگترین مشکل و بعد از صلح بوده، بزرگترین مشکل. پیشتر شما از دو برادر سوال کردیم و ما میخواستم یک قسمت مطالعاتی را که ما کردیم خصوصا در ممالکی که ما رفتیم در اونجا بعد از جنگ صلح حاکم شده و خصوصا نیپال، اونا اکثرا به این تشویش بودن که بعد از صلح چه باید شود که همین جنگجویا دوباره بسیاری مملکت ها صلح شده بعد از صلح حتی همین جنگجوهاش ایتو بی امنیتی را آورده که از زمان جنگ کده بی امنیت تر بوده، مثل تعداد ممالک افریقایی که از اونها. به می شکل ما و رئیس جمهور هم روز در بیانات شده می بود که تشویش ما بعد از آمدن یا مذاکره صلح، قائم شدن صلح یکیست که دائمی باشه و یکی بتونیم که می جنگجوهایی را که شما پیشتر گفتین خب اونا با اون شکل سابقش دوباره آمدنش ناممکن است و نمی آیم و هم خودشان هم فهمیدن که او اون زمان دیگه دوام کرده نمیتونم و باید اینا را هم برای کاریابی از اینا، برای جذب جنگجوهای از اینا ما خو خپلواک صاحب در جریان از پلان هایی داشتیم، پلان هایی داریم و استراتژی ها را طرح کرده گستیم. به هر صورت که همکاری طالب ها خودشان هم برای قائم شدن و دوباره تحکم شدن صلح ضروری است که اونا بتونه که صلح وقتی که در افغانستان انشاءالله تعالی آمدنی است و می آید که بعد از او قائم شود. آمدم در قسمت سیاست امریکا و پاکستان، اونا دو استراتژی شریک یک دیگر هستند، اونا خوب مجاز یک دیگر می فهمند که چی باید بکنن و هر کاری که مؤثرتر به این باشه که ما به صلح برسیم امور را ما خواهش داریم که از امریکایی ها هر چیز زودتر بتونه کاری را بکنه که هم یار به دست بیاد هم لعل به دست بیاد هم یار نرنجد، که طوری که ما بتوانیم که همسایه ها هم برای ما دشمن دائمی جور نشوم و یک همکاری از اونا برای ما جلب شود.
بله
که نشود که خدای نخواسته فشاری از او عمل شود که دشمنی را بیشتر بکنه خدای نخواسته و باز هم ضرری شود ما همسایه میبینیم. یادتون باشه در یک همسایگی وقتی که بدبینی و دشمنی زیاد شد ضررش خود همسایه زیاد میبینه از اینکه از بیرون کسی که برش فشار آورده. ما تلاش میکنیم که کوشش شود که به راههای حلی بریم که همو گپ ما که لال بعد است بیاد هم یار نرنج هم مصلح بکنیم هم چیز پاکستان همکاریش نشان بده و هر چیز دوتر به بفهمده موقعیتش در مملکتش در ضرر ازراری که بعدن برش یاد میشود نخواهد که در پاکستان موضوعات وجود بیاد. از سیاست حکومت نوش باید تقاضا بکنیم که هر چیز زودتر و نظامیاش به اینکه به صلح ما هر چقدر که افغانستان آرام و صلح باشه به نفع همسایه است، خصوصا به نفع پاکستان است.
سلامت
ما توقع ما همیستم. ما بازم در آخر از جناب خپلواک صاحب بسیار توقع و آرزوی ما نمی بود که ما را تا آخر یاری میکرد، اما
دیر رضیت منانه. سلامت خپلواک صاحب سخه غواړو چې برشتنه لرمه. خپلواک صاحب همدغه هیله خو ټوله لري چې گاونډي هیوادونه به د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، خو په داسې حال کې چې د امریکا او د ایران اختلاف اوج ته رسېدلی دی. له بلې خوا د وروستیو څرګندونو هم معلومه کړه چې د پاکستان او د امریکا خوند هم نشته، امریکا نور مرسته هم نه ورکوي، او همیشه دا خبره کېدله چې تر څو چې پاکستان په افغانستان کې امتیاز ترلاسه نه کړي نو شاید امکان نه وي چې په افغانستان کې د پاکستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په داسې حال کې چې دوه مهم ګاونډي هیوادونه راضي نه وي، څنګه تاسې هیله لرئ چې په افغانستان کې به سوله راځي؟ که چېرته د طالبانو د قطر استازي سوله هم وغواړي او سوله هم وکړي، فکر نه کوئ چې سبا به بله ډله له پاکستان څخه یا د افغانستان له سرحدونو څخه افغانستان ته صادر شي او بیرته به جنگ په یو بل شکل سره دوام وکړي؟
تشکر بابل خپلان سم نه مننه. ما تعهد کړی دی چې د سولې پروسه کې به کپاره رسمي چوکاټ کینی، بلکې د افغان په توګه خپل دند او مکلفیت کنم، او د دې لپاره مې دا اوسم کافي حل ځلې د خپلو مشته دوستانو سره شروع کړی دی. ان شاء الله د لوی ارمان د افغانستان د خلکو به همداسې نه پرېږدو، نتیجې ته برسېږو. بس ډیر زه د ګاونډیو هیوادونو په اړوند هم نه راڅرخوم، او بېل شکه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په سوله کې او د افغانستان په حالاتو کې تاثیر لري، مګر تر ډیره تاثیر خپل داخلي بودونو باندې هم باید سړی فکر وکړي. او د ټولو نه مهم بحث دا ده چې د سولې په پروسه کې هغه د امریکایانو موقف او نظر و، دا چې اوس د امریکا متحده ایالات په ټول قوت باندې د افغانستان له سیاسي او د سولې پروسې نه حمایت کوي، دا دغه نور ټول موضوعات په یو نه یو ډول باندې دفع کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره دا له ټولو نه مهم و. ما مخکې چې ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې من د سولې لپاره د ټولو ذهنیتونه د امادګۍ پروسه په مکمل ډول تکمیل شوې ده. نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره تعهد لري، نن د امریکا متحده ایالات تعهد لري، ټول سیاسيون تعهد لري، او د طالبانو دلم طالبانو تحریک هم د سولې لپاره کاملا آمادګي ښودلې ده، او د امریکا د متحده ایالاتو سره په یو نه یو ډول باندې د افغانستان د سیاسيون او د حکومت سره تماس لري. د شک نشته چې دغه رابطې موجود دي، مګر مخکمه چې اشاره وکړه اساسي بحث دلته دا ده چې اوس موږ د فیصلې مرحله ته رسیدلی یو، او د فیصلې په مرحله کې چې ټول په دې باندې په خوا په قانونو قانونو بحث کړی دی چې سوله قیمت لري، آیا دا قیمت څوک اوس ورکوي؟ دې قیمت لپاره څلور ډلې مهمې دي چې په دې باندې فیصله وکړي چې د سولې لپاره څه ډول قیمت ورکوي، او څه په سوله کې اخلي، څه په سوله کې ورکوي. ملت په کامل ډول د سولې طرفدار ده. اول قیمت باید د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره کوم قیمت ورکول ته آماده ده، چې دا له ټولو نه مهمه او اساسي پوښتنه ده. دوهم، د افغانستان سیاسي قشر چې د افغانستان په ثبات کې اساسي رول لري، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي؟ دریم، د طالبانو تحریک چې یو اړخ قضیه ده، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي او څه غواړي؟ او څلورم، د امریکا متحده ایالات. دلته موږ هغه مرحله ته رسیدلی چې اوس څنګه وکولی شو بالاخره هغه څه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي، او هغه څه چې سیاسيون غواړي، هغه څه چې امریکا غواړي، هغه څه چې طالبان غواړي، دا سره منسجم او منظم کړو، او بالاخره یو مشترک هدف تر راوړو. کمن دغه څلوري خواوي و نتوانېږي، نو تبي خبره ده چې ایران، روسیا، پاکستان، نور هیوادونه بیا په اسانه کولای شي چې دا پروسه تخریب کړي. مګر که دغه څلوري ډلې چې اوس آمادګي لري وتوانېږي په یو اساسي نتیجه ګیری باندې نتیجې ته ورسیږي، او له خپل انا چې ورته وایي چې هر څه باید زما په خوښه وسی، لږ نه لږ را دیو تفاهم لاره تراسي، زه په دې مطمئنه مچ یو نتیجه ترسیږي. هغه څه چې ما خپل په کابینه کې هم ویلی و چې کمن 15 کاله تیر حکومت د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره د ملي وحدت ترنامه لاندې ومنه، آیا نشو کولای چې راتلونکي انتخابات او راتلونکي حکومت د افغانستان د سولې لپاره د سولې حکومت او د سولې انتخابات وي؟ په دې اړوند باندې دغه څه تفاهم ته ضرورت ته چې څنګه وکولای شو چې موږ په مشترکه توګه دغه دیدګاوی چې اوس موجود دي دا سره لاندې کو دغه چې سخت مرحله په دی چې هغه تقاضاوی چې طالبان تحریک کوي دیغوی منل تر څو چې د افغانستان حکومت آماده نسی مشکله ده. هغه تقاضا چې د افغانستان حکومت کوي تر څو چې طالبان یو څه آماده نسی مشکله ده، او هغه غوښتنه چې خپله د امریکا متحده ایالات کوي یا هغه تشویشونه او وړاندیزونه او نظریات چې د افغانستان سیاسي قشر لري، نو زه په دې باندې بحث مې په دې ده چې په دغه مرحله کې یو وسیع بسیج ته دوهم بسیج ته ضرورت ده، چې یو بسیج د سولې لپاره د ذهن سازي و، دوهم په دې اړوند باندې چې څنګه وکولی شو د سولې په قیمت باندې یو موافقت ورسیږو او د تطبیق لارې غوره کړو. هغه چې بیا رسنۍ مرحله ده چې خالص لا کول او امکانات او د بیروزګار خلکو لپاره دا یو رسنۍ مرحله ده. د دې مرحله لومړی دا چې څنګه دغه خواوې مستقیما مذاکرات تکینی، یو ځل چې مذاکرات تکینی زه مطمئن یم چې هغه بیا په یو لوی پکیج کې دغه ټول موضوعات حل کیږي.
ډیر مننه خپل
واکسپ. خب قسمی که قبلا هم صحبت شد، یک طرف مسئله مردم است، مردم گفتن که بعضا فراموش میکنه، دو طرف جنگ هم که مردم باید در نظر بگیرن، مردم
باید زهر نکنه،
حالا از خاطر ماشموم حتما باید فراموش نکنیم. حالا نوبت شنوندهای محترم است. شنوندهای محترم اگر شما میتونین که سوالاتتان را طرح کنین، پیشنهاداتتان را طرح بکنین، یک اعلانک کوتاه داریم بعد از شماره تلفن برتان. بسیار آهسته آهسته من میگم تیز تیز هم ساروان.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01
او وست بیزه جرجر روه 0-9-2-3-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-
افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکي له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه دلته خبرې کوم لوګر ډېر ښه پروګرام هم شروع کړی دی. د ما په نظر باندې چې اول چوکاټ جوړ کړي، هغه مخکې اوریدونکي ویلی وای چې نور هېوادو چې هم داسې سوي دي چې سوله سوې بیا وروسته جنګونه سوي، خدای دې نه کوي چې بیا وروسته جنګ شي. اول دې د سولې په سر کې چوکاټ جوړ کړي چې په دغه چوکاټ به موږ او تاسې سره چلیږو. بس وروره د جهادي رهبرانو غونته خیانت یې نه کوي. دواړه جانبه چې وروره وطن یې در بدره کړ، ټول کابل یې وران شو، 60,000 نفر
آقای خوبی میکردم اینا بسیار خوشبینی شما در صدای ما رو میشنویم؟
بله بله
میشنویم، مگم خراب خراب میشنویم.
الو؟
بله نه خوب شد. سوال تانا تره کنیم که صدا میره میاد.
خوب است. ما سوال خود آقای خوبی میکردم که خوب است. سوال سر میکنم. سوال مایست آقای خوبی که اصلا طالبان به صلح عقیده نداره، خود صلح نمیپذیرند بخاطر اینکه طالبان برای اولین بار سر آقای مجددی حمله کرد و بار دوم سر آقای ربانی رو شهید کرد. که خود صلح اونو قبول نداره، رهبراش میکشن دیگه. او بسش بزرگی و صلح قبول نداره. چی مانا میده که تو میگه و ما او بسش جواب رد میگه؟ اصلا صلح قبول نداره و رهبراش
درست
سوالتان فهمیده شد.
سوالتان خراب است، مجبور قطع کنیم. البته یعنی پس سیاست که دائمی دریز نیوی همیشه چه که همیشه هم خلق بدلی شه. بله اورتون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامت بخیری؟
سلامت و سیم مهربانی که وی
خبر خود سولی ده که خبر دجی وی بسوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که چې افغان حکومت نغواړي چې سوله راشي ځکه چې اشرف غنی په وار وار ویلي چې زبل له سولې څخه ځان قرباني کړم چې چیرې ځان قرباني ته سولې باندې نه دی طالبانو شرطونه ومني خارجان دي وباسي بندیان دي را ایله کړي طالبانو بندیان دي له تور لیست څخه وباسي که چیرې دی په رښتیا سوله غواړي نو دی د خپل سیاسي طالبانو ومني او دی مالګ د خبرو باندې خلک خطاباسي چې زه زیات به ماري ته ځان کاندید کوم بیا به پاچا شم سلام خبره خلک خطا ایستلي دي دی نور اتلس کوی سره مهرباني.
ما با استفاده ما صحبت های قبل شوینم آقای ساروان هم در صحبت های گفتن که آل مردم با تفنگ عادت کردن، تفنگ یک افتخار فکر میکنن داشتنش و چی باز از جنگ فقر، کشورم فقر حاکم است چطور میشه که جنگ است بین ببریم. من فکر میکنم که از دوستا اگر تمرزی صحبت کنن که اول یک پا بگوین که ما واقعا یک مرد دمی 16 سال یک دولت ناکام و غیر مردمی داشتیم یا نداشتیم. اگر داشتیم ما چطور کنیم که ما یک دولت مردمی کامیاب داشته باشیم و حق به اقدار برسه؟ فکر کنم گپ هست
درست مننه. خب چه سوال وشی بیا فکر کنم چه دا کار په بل پړاو کې کیږي لکه اولین اوریدونکو بل واحد چې ویل چې اول چوکاټونه جوړ کړي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم.
سروان وعلیکم السلام مهرباني کوي
درانت ساتا پروڈیسر سلامونه تشولا سر لای نکلاګین
مهرباني کوي صاحب صلی صاحب
سلام صاحب خبره خدا د چې ټول هیڅ کله په افغانستان کې نشي راځلای ځکه په دې چې دا نور ملکونه نه غواړي پاکستان نه غواړي چې ټول راځي ایران نه غواړي چې ټول راځي دا یې نه پرې څنګه ولې چې اختر کې دی ورځ قراری و پروتو خدا دا پاکستان د ژوندې دا ایران دا هیڅ کله نه
چاره چیز به نظر شما چی باید شبکه اصول کنن؟
تاسی باید چی سولا گواندین نخواری مخینای آوریدون که دیواب ردو اقا باید چی حکومت نخواری؟
بلی هر کس یک فکر میگه چارم نمیگن
دا خبر ده چی سروان سه پاکستان نوی پاکستان خوزمون گیر دخمن جواد چی خدای دی سبا و برزاد چی دا جزونده دا هیچ چل دا افغانستان پچارا را نفری یو دا ایران او سعودی عربستان او دا ملکونه طول نفری دید اندل امریکا په دې کې ورته ورانه ده.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو خبري وکي ستاسو ټلیفون.
وعلی السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام بفرمایئ
سید. وعلی سید السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ مهرباني
کوم. ونده اوسئ کې یو هغه ولنده و وای چې دا بړی توپک نه جوړ سم په غوړ ساده کګزله خلاصوم نو دا په دې حساب باندې و چې دوی دغه توپک د توپک ټول ول د دې منطقې نه دغه صحینه د افغانستان مزوم خلکو د دې نه په څه قسم دغه توپک ټولې دي سوله ان شاء الله راتلونکي را موږ هم ورته خوش دي او اولاد راولي تا هغه وخت نه چې روس افغانستان تر غلای ده دغه وخت موږ څه کې د سول دی چې سول هڅه وخت راځي او سول څنګه ده خوان دې څنګه ده په کوم کې سم راتلونکی ده او مې دوار چې څول هراسي او تو پک ټول شي نور ورو وژنه په دې وخت کې بند شي.
بله سلامت اوسه. دا به هغه وخت راځي لکه مخکنی لنډي چې تا ویل چې هغه سي تمایل ختم شي یعنی له ټوپک سره مینه ختم شي. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تشکر شما دو ارجمندو ما حکومتم از دارلمان کابل به شما زما دادم شما را
مهربانی.
در مورد صلح باید ضمانت بتن که اول آتش بست مهم است که پیش از اینکه همه چیز یا مذاکره را شروع کنیم پیش بست یا اگر در جریان مذاکره باشه و جنگ ادامه داشته باشه اصلا صلح در کار نخواهد بود باز هم به جنگ خود ادامه خواهد داد و دیگر اینکه ضمانت هایی که یا چی ضمانت میدن وقتی که اگر یا طالبان در انتخابات برنامه کامیاب میشه رای میتن یا 5 سال بعد باز یا زمینی انتخابات مصاحب میکنن باز زمانه دموکراسی قانون اساسی را میپذیرن
ډیر مننه اوس په ورشو میلمنو ته ځکه چې اوریدونکو ډیر شول موقع هم زیاته ورکړه. نو لومړی نوبت قاضي صاحب ته ورکو. قاضي صاحب لومړنی اوریدونکو عبدالواحد صاحب ویلي چې د سولې چوکاټ اول جوړ شي چې ل چوکاټ نه منظور تاسو پوهی استی دوی منظور څه ده ځواب ورکړي.
نو دې سوال خو زاید د هر شي د پاره چوکاټ په کار دی سوجي او ته چوکاټ جوړ نشي په یو ترو یو خاتمه شي کرانه شي او بیا غ یو سالم مدیریت نه لري اخیرا چې سرته نه رسیږي. چوکاټ زارو یو دا باید څو حالت موږ په نظر کې ونیسو. څنګه چې خپلواک صاحب ویل اول څنګه کېدای شي چې د وطن ته سوله راشي او د سولې په پای کې ملت د خپل حاکمیت خاون شي او ملت بیا وکولای شي چې د خپل ځمکه د سالم ادارې لپاره بیا خپل سرنوش په خپل لاس پټي. یعنی کار واهل کار ته وسپارل شي. کله چې کار واهل کار ته وسپارل شو هغه بیا چوکاتم جوړوي شي، هغه بیا سالم اداره رامنځته کوي شي، هغه د فساد مخنیوي هم کوي شي، هغه د خلکو.
لیکن یو مسله ده پوهان صاحب، سوال ده په دې برخه کې مخې تر دې چې چوکاټ جوړ شي اول باید په ځینو ابتدایي مسایلو باندې موافقه وي چې چوکاټ جوړ شي. چوکاټ به طبعا چې دواړه خواوې په ګډه سره جوړوي، لیکن د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې مثلا په اساسي قانون کې د تغییر راشي، بهرني پوځیان دې ووځي او داسې ځینې نورې خبرې دي. آیا په یو باندې توافق شته تر اوسه پورې؟
زه داسې فکر کوم چې یو تشه اوس لیدل کېږي، هغه تشه دا ده چې د سولې دپاره سالس بالخیر منځګړی په کار دی چې دا وکولی شي دواړه د خواوو هغه د توافق نقاط هم تشخیص کړي او د دغه عدم توافق نقاط هم تشخیص کړي. بیا کوم چې توافق دی خو توافق دی چې هغه توافق پکې نشته هغه څنګه سره نږدې کړي. نو دلته سالس بالخیر ته ضرورت دی. دا د یوه خبره. بله خبره دا ده چې سوله تنزل دی. نو دا خواوې د جنگ چې ما مخکې ویل چې درې خواوې دي چې حکومت دی، تحریک د طالبانو دی، امریکایان دي، دا باید تنزل قبول کړي. بې تنزل هغه نه راځي. تنزل تاسو پوهیږئ چې ډېر شیان دي چې اول سر کې سړی غواړي نو کله چې سوله راځي بیا د سولې دپاره د هغه نه منصرف کېږي. دغه قدمونه دي چې دا د یو منځګړي سالس بالخیر چې هغه د ټولو خواوو دپاره د منلې وړ یا حد اقل قابل د اعتمادي چې دا کوی شي مستقلانه د داسې قدمونه کېدي چې هغه د یو په ضرر هم نه وي او که یې یو نصب العین وي چې هغه د افغانستان منافع دي. اوله منفعت د افغانستان سوله ده، عادلانه سوله ده. نو دا قدمونه په اول سر کې که دواړه خواوې غواړي زما پیشنهاد دا دی چې دوی په یو آیت باندې موافقه وکړي او هغه آیت باید د هغه مواصفاتو خاوند وي چې هغه دواړو خواوو ته قابل ده، بلکې درې واړو خواوو ته چې امریکایان اوس دي دخل دي په دې کې، اوس همسایګان هم په دې کې را داخل شوي دي، منطقه هم پکې را داخله شوې. دا آیت یا سالس بالخیر ټیم دا ضرورت دی چې د ټولو خواوو لپاره خدا زه داسې دغه کوم پیشنهاد کوم چې دا د حکومت د خوا نه کیږي، ځکه هر کار چې حکومت شروع کړو او هغه را جوړ کړو هغه حکومت کیږي، بیا جانب مقابل په هغه باندې اعتبار نه کوي. بهتره خبره دا ده چې دا یو ملي شکل پیدا کړي او موږ دا ملي مشران چې څوک شته دوی په دې رابطه باندې کلک قدمونه کیږي او عملي قدمونه کیږي. د دې منتظر و نه اوسي چې ودرېږه کله فرصت مساعدېږي او موږ به هره ورځ مرو دوی به د فرصت ته ناست دي چې کله فرصت مناسب رامنځته کېږي. اوس ډېر ښه فرصت رامنځته شوی د خلیلزاد د دې هلو زلو سره. زه پیشنهادوم چې یو ملي هیئت رامنځته شي او دا ملي هیئت نه د حکومت د طرف وي، نه د تحریک طالبانو طرف وي، او امریکایان خو هغه د خپل استازی لري.
همی موضوعی که شما گفته نمی ده خپلواک صاحب اگر جواب بتن نمی قسمت آخر بیانه شما رسیب، خپلواک صاحب چی میگن یک هیئت بی طرف اگر تشکیل شود که قسمه که بله پوان صاحب شیندین بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. زما پیشنهاد بیا هم داوی چې د سولې موضوع تنه د افغانستان حکومت د افغانستان د ټول ملت په استازیتوب باندې نش فیصله کولای، بلکې د افغانستان ملت په استازیتوب باندې د سولې پروسه پر مخ بیایي. د سولې په پروسه کې کله چې طالبانو سره مذاکرات کیږي د ټول ملت خصوصا د سیاسینو یو کامل اجماع ته ضرورت ده، ځکه چې کله موږ وایو چې سوله د هر افغان لپاره او په سوله کې هغه ټول ارزښتونه خوندي وي او د سولې ګټونکی باید ملت وي، نه حکومت، نه طالبان او نه سیاسیون، د هغې معنا دا ده چې هر فرد افغان فرض کړي چې زه د سولې ګټونکی یم. بس دلته دا ده چې بېله شکه چې هغه وخت نه اوس یو څه پیشرفته حالات تللي وو چې د طالبانو خواستینی معلوم یا د افغانستان د حکومت خواستینی معلوم یا د امریکانو غوښتنه نه معلوم. اوس طالبانو خپل موقف تر ډیر حد پورې واضح کړی ده او د امریکا د متحده ایالاتو سره په مذاکراتو کې هم ویلي دي او د دې څخه د افغانستان سیاسیون او حکومت هم په ټوله معنا خبر ده چې طالبان بالاخره څه غواړي. له همدې حسابه د افغانستان حکومت هم خپل موقف لري چې په څه ډول باندې مذاکرات کوي او د مذاکراتو نوعیت په څه ډول وانوي، شیوه په څه ډول باندې وي، څنګه وکی چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث. د امریکا موقف هم معلوم ده چې وی هم خپل موقف لري. بحث دلته دا ده چې دغه تنازل چې مخکې قاضي ورته اشاره وکړه، دغه درې اړخه آیا دې ته آماده دي چې په خپل موقفونو کې د افغانستان د بهبود لپاره خصوصا د ملي وحدت حکومت چې د ملت په استازیتوب باندې د پروسه پر مخ بیایي او طالبان چې یو څه تنازل وکړي او د افغانستان خلک بالاخره له دې جنجال څخه راخلاصي؟ ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو نه ده منلې چې یوګوی په مستقیمه ډول باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کوي. دی یوګوی پیشنهاد ده چې موږ یو ځل موضوع د امریکایانو سره نهایي کوو بیا راځو، مګر د افغانستان حکومت موقف دا ده چې د ملت په استازیتوب باندې مالکیت د پروسې د دولت سره ده او دی چې تصمیم نیسي، نه د امریکا متحده ایالات. دا هغه نقطه ده چې د خلاصولو لپاره باید یا د دې د
خپلواک صاحب او بشه خپلواک صاحب دلته یو مسله ده چې
کار واخلو.
دا خلک چې مایوس دي تاسو واوریدل په ټلیفونونو کې د خلکو نظرونه چې څوک وایي چې اکثر وویل چې باور نه لري چې سولې دی وشه. شاید هم یو لږ دی یو وخت طالبانو یوازې دا ویل چې بهرني پوزیان دی وزي دوی نور مشکل نه لري، لیکن اوس چې زلمی خلیلزاد له دوی سره خبري وکړي دوی د دې ترڅنګ غني نور غشتنې هم درلودي. نو سبا چې د افغانستان حکومت سره دوی خبري کوي بیا به کېدای شي دا غوښتنې تر دې هم زیات شي. نو شاید دا یو علت وي چې خلک ډېر سولې ته خوشبینه نه دي.
زه په دې اخیده چې د افغانستان د حکومت غوښتنې تقاضاوي او د سیاسینو جمع د طالبانو هغه څه نه دي چې توافق نشي پکېدلی. زه خپل طریقه حدا پوره چې زه د دې پروسې په جریان کې ما او د ټول غوښتنې تر حدا پوره راته معلوم دي. زه ملت ته اطمینان ورکوم چې دا به مشکله نقطه قطعا نه وي چې موږ د مذاکرات په جریان کې توافق ته ورسیږو. دا په ډیره اسانه د مذاکرات په جریان کې توافق ته ورسیږو. لوی ترين مشکل چې اوس موږ ورسره مخامخ یو چې د مذاکراتو شروع کېدل دي او هغه نقطه ده چې حکومت څنګه تنازل وکړي لخپل موقف څخه، طالبان څنګه تنازل وکړي لخپل موقف څخه، او یو داسې درې ملاره غوره کی چې هغه لاره هم ملت ته د کابل د قبول، ځکه ټول ملت په یو شبه اجماع لري چې سولې غواړو په هر قیمت چوي، د هر ترکیب نه چوي، د هر اغنه چوي چې افغانستان کې سولې راسي، با عزت سولې راسي او د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي. فکر کې ملت مشکل نه لري، مشکل دا ده چې څنګه وکولې شو د یو لاره انتخاب کړو چې دغه دواړه خواوې له دې حالت نه په یو دسي طریقه راوځي چې بلاخره موږ هغه نتیجې ته ورسیږو. زه خپل د غوښتنو په حساب باندې هیڅ د غوښتنه په دې مذاکراتو کې زه نه وینم چې
چې هغه د ملت نه منی یا د حکومت لپاره مشکل وي یا د هغه غوښتنه چې د حکومت له خوا طالبانو ته کیږي طالبان دی نه منی، یعنی ځکه هغه سخترین غوښتنه لري چې خارجي قوا وتل. ټول افغانان وایي چې څول راشي د خارجي قوا وتل مشکل نه ده، د اساسي قانون تعدیل دا په قانون کې ډیر وضاحت ده. یعنی داسې غوښتنه نه دي یا د امنیتي سکتور د قادلي او قضایي سکتور د حکومت ریفورم، دا ټول هغه عادي مسل د ماجینو راستنېدل یا هغه کسان چې موږ تاسو مخکې بحث پیو کو چې وسلوال دي دغو لپاره باید کار پیدا شي چې کار پیدا نه شي خو سبب بیا نور جو کې استخدامیږي یا د بیجې شوی خلکو لپاره دا ټول هغه اساسي موضوعات دي، مګر په اسانه حل لار پیدا کیږي. لوترین مشکل چې زی اوس ګورم او دغه په دغه راتون کې میاس کې دغه حاد نقطې ته رسیدي چې څنګه دواړه غواړي خصوصا د طالبانو تحریک او د ملي وحدت حکومت د ملت او د دولت په استازیتوب باندې د مخامخ مذاکرات سره کینی الیغه نروسته د ایجنډا نه هی کول د موضوعات نه هی کول زیستونزمن کار نه ګورم.
تشکر پانسه برایم بگ یعقوبی یکم که هم شورای عالی شله مورد انتقاد اگر قرار بتیم خفه خود نخواد شده این برازی که یک تعداد از شنوانده محترم و قسمی که شنیدین میگه که حکومت نمیخواه، یک طرف دیگهش میگه طالبان نمیخواه، دیگهش میگه همسایه نمیخواه، دیگهش میگه کل دنیا نمیخواه. یک موضوع، موضوع دیگه ایست که هزار کلا یک قسم فکر مبرایه، یعنی در بین مردم به طور مثال بر ازی که سوال واضح شوه، مثلا در یکی از ممالک دیگه برین به طور مثال به ما شما نزدیک است ترکیه، در هر موضوع مردم به دو حصه تقسیم میشن یا بسیار که تقسیم میشه به چهار حصه. اب چهار نفر استاد کنین اون چهار از اون دیگه چهار پنجم نمیشن. مگر میبینین که از ما امیال در استودیو تقریبا کلگی توافق نظر ندارن، شنونده ها توافق ندارن، از اون خاطر شورای عالی صلح بخلم که نتانسته کل مسائل روشن به مردم بفهمانند که مثلا در میراق مذاکرات صلح باید عوض از اینکه خودکشی و ایگپا باشه مثلا در قدم اول آتش بس باید قرار بگیره، مسئله عدالت باید قرار بگیره، انصاف باید خواسته مردم، این چیزا صحیح تبلیغ نشده. از این خاطر هر کس که یک چیز میگه مردم باور ندارن. از اون خاطر شما خدا یک کمه که ملامت میکنی یا نمیکنین شورای عالی صلح؟
ما جنابی
نظر
سی محترم یک موضوع براتون بگم که همه موضوعات جناب قاضی سی و خپلواک سی توضیح داد. ای که شورای عالی صلح یک موضوع تاریخی و اسلامی را براتون میگم که این موضوعات همه شاید روی از این موضوع باشه. یکی در ما مردم افغانستان بگیم که 99% مسلمان هستیم و باید مسلمان باشیم و با ارشادات پیغمبر ما و قرآن ما عمل بکنیم. مسئله صلح حدیبیه را یک قصه
تاریخی به مجبور مداخله کنیم. در مسلمانی خود خودکشی نیست، حرام است. میگه کسی که خودکشی کرد او روی جنت نمیبینه. از ما کل یک طرف جنگ ما خودکشی است. این چه قصه مسلمانی است؟
همین گپ ما را طالب باید گوش کنه و همه جهان گوش کنه که همین صلح حدیبیه وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت که برای مکه برای زیارت عمره بره و کفار در مقابلش مانی شد و به قسمت حدیبیه از شش تن صلح کردن. در یکی از موادات صلح اینا نوشته کردن که محمد رسول الله و کافر گفت که تو اگر تو را ما رسول الله میشناختیم و این مسئله میشد ما تو امرای تو چرا جنگ میکردیم. او موضوع تنازلی که جناب قاضی صاحب گفت و موضوع قیمت دادن ملت حکومت سیاسیون جامعه را جناب خپلواک صاحب عنوان کرد، همه از این در همینجا ببینیم پیغمبر میگه بالکل نام ما را نوشته کنین، محمد بن عبدالله نوشته کنین، پیغمبر نوشته نکنین، رسول نوشته نکنین. صحابه یک بار سر چیز میگن که چطور ما بتونیم، میگه که همه جای محمد رسول الله است، رسول الله را نشان میدین ما به دست خودم گل میکنیم. هیچ ما پیغمبر وقتی که آمده میشوه برای آوردن صلح برای آوردن مذاکره، چرا طالب اگر پیروی نمی پیغمبر است آمده از مذاکره نمیشه و گفتگو نمیشه با صلح و با یک اعتماد سازی اول باید جنگ خاتمه بیتن و یا اوربند اعلان بکنن و اول باید بشینن با افغان ها در بین خود مذاکره کنن با هر اندازه که بود مذاکره کننده ها بیشتر باشد و با ما به مقصد رسیده نمیتونیم. بر هر اندازه که فاصله و بود مذاکره نزدیکتر باشد با ما مقصد صد می رسیم، یعنی افغان ها برای طالب ها بعد از این شرم است و یا برای کسی دیگه هم شرم است که بروان از در دروازه دیگر را بیان با ملت خود یا با مردم خود صحبت بکنن. بیاین خب بچه یمی افغانستان هستن، اولاد یمی افغانستان هستن، از یمی افغان ها هستن، بشینن کدام موضوعی که هستن روی میز مذاکره. ما مردم افغان ها جلگه های قومی داریم، در سرهای جلگه های قومی زنا حتی ششتن آمدن موضوع را حل کردن، با زن ها قیمت داده شوه. ما یک موضوعی زنی یک لیبریایی را قصه برات میکنم، در جنگ وقتی که در لیبریا صلح به شکل به وجود آمد که یک طرف صلح حکومتی که به دست آورد، طرف مقابلش از حکومت بیرون موند، این طرفی که حکومت به دست آورد آنقدر باز ظالمتر شد که او طرف دیگر را نمیخواست که حتی در حاشیه های مملکت قدم بزنند. زنها خستند، زنها از سه نفر چهار نفر بلاخره در یک جریان او زن هم جایزه نوبل گرفته، شما شاید نامش هم گرفته بفهمید کی هست، و اینا فشار آورده. به می شکل برای ملت افغانستان، برای تمام طبقات سیاسیون، پیشتر که جناب قاضی صاحب سالسل بالخیر، سالسل خیر ما به خزانه مزمو بین سالسل بالخیر خودشان احساس باید پیدا کنن و باید افغان ها سیاسیونش و مردمش زناش همگیش احساس
خب، دیره پیدا کنن. یعقوبی صاحب اینمی کارا را باید شورای عالی صلح باید تنظیم میکرد، نه تبلیغات خود میکرد.
ما امی کارا را کردیم، بالکل امی کارا را کردیم. با خپلواک صاحب معلوم است ما 300 چند شورا و مذاکره کردیم، همه امی سیاسیون، همه امی نظامی ها را، همه مجاهدین و از جوان ها را،
وقت زیر شد. یعقوبی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر برای از اینکه خپلواک صاحب یک جنبندی بکنن. خپلواک صاحب محترم انتقادات ما را هم شنیدین، جواب یعقوبی صاحب هم، پیشنهاد قاضی صاحب هم یک جنبندی کوتاه بکنن که بخیر استودیو را به برنامه آینده آماده می سازن.
تشکر نظر صاحب. اول خو د تیر دو یو نیم کالو هل زل وی چنن سوله تر دی حد پورې ورسیدله. اوس زما پیشنهاد به دا وی چې ډیره حساسه مرحله ده، د اعتماد سازی لپاره باید درې واړه خواوې، د افغانستان د ملي وحدت حکومت، د طالبانو تحریک او د امریکا متحده ایالات قدمونه باید واخلي، چې په یوه کې د ځینو بندیانو د خلاصون نیولې، د موقت یو وخت لپاره د اوربند نیولې، د تور لیست موضوع نیولې، د خیره او بشری مرستو د کولونو نیولې. دا ټول هغه قدمونه دي چې د دې په اخیستلو سره د اعتماد سازی او باورمندي فضا زیاتیږي. په دوهم برخه کې که چیرته حکومت په مستقیمه توګه نه توانیږي یا طالبان نه غواړي په مستقیمه توګه د حکومت سره بحث وکړي، د افغانستان ډیر وتلي سیاسي او مذهبي او قومي څیرې او یا خپله د سولې عالي شورا د دې کې کولای شي چې وساتت وکړي او څنګه دا سره نږدې کړي. دریم بحث مې دا ده چې د امریکا متحده ایالات هم د دې موضوع د راټولولو لپاره دغه ډیپلوماتیک فشارونه تر یو حد پورې زیات کړي، تر څو پورې چې نور هم فضا د مستقیم مذاکراتو لپاره آماده شي. او آخري بحث مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید ټول سیاسيون په اعتماد کې واخلي او من حیث د یو دولت دغه پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکرم خپلواک، پوهان صاحب گل رحمان، قاضی رئیس شورای عالی صلح و نجات افغانستان، پوهان صاحب رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح. در قسمت اول دکتر صاحب نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، دکتر صاحب فاروق اعظم، از اشتراک شما هم یک جان تشکرم، چون در عقب میکروفونم رو کسایی که با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکر، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.